اته بجې شوې په دوحې کې شپږ نیمې بجې دا سجی رډو د دې ساعت د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. تمه ده چې نن په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. کابل ته مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له سفر هم په دې خبرونه کې خبرو او دا دواړه مشران به هلته په کابل کې یوه ګډه اعلامیه له افغان حکومت سره لاسلیک کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک به له طالبانو سره مشروط وي او هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تیرونې د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه پورته کړي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8600 ته کموي. ټاکل شوی ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ار کې نن غرمه یو غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training, with the funding.
موږ به د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو، ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتونی جوړجاړی وکړي. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال په کابل کې وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هر مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي. ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په لسمه خبره خبري پیل شي. البته داسې ویل کیږي چې دا به بین الافغاني خبري وي. د هندوستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد یې د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه رواني هڅې نتیجه ورکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش ورن شنګلا دا خبره د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خبر پاڼې له مخې دغه هندي چارواکي همدارز ویلي چې نوی ډیلی به د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي او له دې هیواد سره د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په تخنیکي برخه کې همکاري ته چمتو دی. شاغلی محب د سولې مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت په دې اړه لازم چمتووالی لري. اعلامیه زیاتوي چې طالبان او ملاتړ یې باید له لاسته راغلي فرصته ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې پر ترکی ځواکونو د سوریې هوایي حمله غندلې ده. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د اسد رژیم، ایران او روسیه باید د سوریې په ادلب ولایت کې حملې ودروي. دا وروسته له هغه چې د روسیې په ملاتړ د سوریایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 3 ترکی سرتیري ووژل شول. له دې سره د روسیې او ناټو غیری ترکیې ترمنځ وضعیت نور هم ترینګلی شو. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف به له ترکیې سره مرسته وکړي. امریکا ویلي له انقرې سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد په بیړنۍ توګه پر مرسته غور کوي. هند وایي په نوي ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاسو درلودو په تور په سلګونو کسان نیولي دي. پولیسو ویلي روانه اونۍ تېره اونۍ لږ تر لږه 38 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. د نوي ډیلي د پولیسو ویاند ایم ایس راندوا د جمعې په ورځ وویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں.
تر اوسه موږ د 130 کسانو راپور ثبت کړی او شاوخوا 610 کسان نیول شوي او په توقیف کې دي. راندوا زیاته کړه چې د وضعیت تر کنټرول لاندې کولو په خاطر توقیفونه ضروري وو. د زیاته کړه چې د تاوتریخوالي نوي راپورونه نه دي ورغلي. د دسمبر په میاشت کې وروسته له هغه مذهبي ترینګلتیا رامنځته شوه چې د هندوستان پارلمان د تابعیت اړوند یو نوی قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان تابعیت ورکول کېږي چې په خپلو هیوادو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. داو خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.89 او د اف ام په 3.15 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یو ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
په دې خبرونه کې دوهې تزو هلتنن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل تزو هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي روان دي. او دا سدي رړو په دې خبرونه کې د سولې په اړه بحث لرو. د هغې سولې په اړه چې افغانان ورته تشه دي
تاګدا نه وینایم د کونړ ولایت څخه ما په هوا کې خوره رغولي دا عام نو سول هراول دی او معلول او دی او نابینا په صفات باندې دا د جنگ قربا دی او نو واړو په واري تر دې دی راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په غونډه کې خبرې وکړې. د پرون وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. د همدارس وویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا او ناټو لوړ پوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریبکوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږو ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي که نه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یوه اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حملې راپور شوې خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل سوی. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلی دی چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده. ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه د یوه د افغانستان د کړکېچ د سولې حل یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسېدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. تاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې حقوق تلیک لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي. موږ په کابل ته ورشو. له کابل اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، کابل ته د دغو دوو لویدیځو چارواکو په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل شیبر صاحب، د ناټو سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر ټاکل شوی چې نن کابل ته راشي او غرمه مهال له ولسمشر غنی سره یو ځای پارک کې یوې خبري غونډې ته خبرې هم وکړي. دوی به یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي او په ګډه اعلامیه کې به ټاکل شوی چې د ناټو تړون او د غشان د امریکا متحده ایالات افغانستان خپل ملاتړ اعلان کړي. دوی سره خپل ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې نن وکړلیک لاسلیک کیږي او دغه دوه لوړپوړي چارواکي د ناټو او دغه شان د امریکا متحده ایالات کابل ته راځي. شیبر صاحب، دلته په کابل کې د نن ورځې لپاره د ارګ لخوا ویل کیږي چې دوی ته ځانګړي تدابیر هم نیول شوي دي غونډې پر او غرمه مهال داسې ویل کیږي چې دغه غونډه به ترسره شي.
تورمن صاحب، همدې ټکي ته راتلم. مخکې داسې ویل شوي و پرون یو ځل داسې خبر خپور شو چې تر غرمې مخکې ممکن یوه اعلامیه، ګډه اعلامیه لاسلیک شي. بیا نن په سهارنیو خبرونو کې ازادي راډیو دا خبر درلود چې استاسو هم اشاره ورته وکړه چې له غرمې وروسته ممکن دغه هوکړه لیک لاسلیک شي. نور تفصیل تاسو نه دی ترلاسه کړی؟
تروس پر تازه څه نشته. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ سره په دې اړه خبرې وکړو چې دقیق ټایم ترلاسه کړو چې څه وخت. خو تروس پر هغوی د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ویلی. ولې همدا ویل کیږي چې غرمه مهال؟ نو زه فکر کوم چې د ماسپښین مخکې او له غرمې لږ وروسته دغه ټایم به وي چې شاید وی وی نیم بجې مهال دغه مهال وي چې دلته وی خبري غونډې کې را څرګند شي او دغه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. شیبر صاحب،
مننه. تورمن صاحب اجمل تورمان و چې وی ویل ټاکل شوی د نن تر غرمې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته د خبرې ته اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته روان دي او د افغانستان له حکومت سره یو ګډه اعلامیه خپروي. د کابل له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوس په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. مننه. بله، او سره آزاد صاحب او وطن دوست صاحب، ډېر ښه. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره له دې چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چېرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شيخ حسن. زه فکر کوم چې دا د کله چې سولې خبره موږ کوو، سولې بيسي په دریم پړاو کې ده، خلایانه په دوم کې ده. اوس مهال په واځي د هغه اوربان لاندې سوای ورکم یو نوې اصطلاح په پیدا شوې ده، چې څنګه د مذاکرات لپاره عملګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر مخونی شي، څومره چې څومره وخت جګړې ونیوي هغه بشپړ توګه خلایانه او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دا ده چې یو پلیټ فارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حداقل یو د اشتراک پلیټ فارم تر هغه درې خواوو عملګي وشوله چې ناست سره وشي. کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو مذاکرات شاوخوا یو نیم کال نیسي او بیا بل اخره موضوع د نن ورځ تر ازي د اقل یو داسې توافق تر لاسلیک شي چې په هغه کې اوربان ته لاروارسي او د بل افغاني مذاکرات ته لاروارسي دا هم یو لاسراونه ده.
آزاد صاحب وبخښئ تاسو په دې باور یاستئ چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لار لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسی حرکت للی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاستئ چې سولې ته نږدې یو او که له واټ په واټن کې؟
شبر ستاسو ته، ښاغلی آزاد صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغه حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړه لیکونه کیږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اول سره دا شی شریک نه سو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړه شوی دی، ولس شکمن دی. او بل خبر دا چې
وطن دوست سبو بشه دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګر پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شول د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکیږي، شدا سو چې ولس سره شریک وای، د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه شوی وای، لاله وړاندې ولس په جریان کې شوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی، ولس ته غواړي خالص دردیږي، حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي، یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي، دا ولسه د منلو وړ نه کېدلی، ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي، دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي. که افغان حکومت وایي، طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو، ولس باید په جریان کې سي په مواردو کې، او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، طالبان باید د جزئیات له ولس سره شریک کړي وای، لاله وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنه په دغه نظریات په دغه چې موجود.
بله، مننه وطن دوست. په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راواخلو چې پرونی په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده، سخت ده، او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لوري به له خطره خالي نه وي. خو څه چې څرګنده ده، موږ ورته متحد یو او افغانان ورته ژمن دي. آزاد صاحب، څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالي هغه خوشبيني شته، او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لار اوږده ده؟ ستاسو نظر؟
بله، وو بهشکه خوشبيني شته. تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناس برسل کې هم دغه یادونې شوي دي، او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کیږي، بیا په 2014 دسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي اس اي لاسلیک کیږي، او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي. همالته هم کله چې د 2014 یادونه کیږي، جناب شیخ صاحب، هم دغه پړاوونه هم دغه سې یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوی ده، او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کیږي، د افغان دولت د ولسمشر سره، د ناټو سره مشي، او د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر، بیرته همغه دوا تړونونه دي چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون. یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د 24 هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې ځای کیږي، نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي. خوشبيني شته.
بله، البته د دشمیر په برخه کې، زموږ خبريال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. یو بل موضوع آزاد شد، ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته؟
د پاکستان په حقله باندې شک ما یقین بیخي په ځای دی، ځکه د سایکلون د پروژې را په دیخوا او بیا تر نن پورې پاکستان د خپل شخصي منفیت لپاره کغه اقتصادي او سیاسي او نظامي و کلې د چیلي د افغانستان ډېر تاوان د خپلې بلې ګټې لپاره کارولی دی. او په تاسمانه افغان دولت هم تر اوسه پورې په حداقل په پیرو اتلس نولسو کلونو کې په بشپړ توګه د ټول نظام درې حکومتونو د کیسر دوه دورې او د ملي وحدت یوه دوره نه دي توانېدلي چې د پاکستان په حقله باندې یو واقعي دریځ ولري، یعنی یو دکلیري کې یو هیواد چې دا زموږ دوست هیواد دی که دښمن هیواد دی. وخت نا وخت دریځونه فرق کړی، موږ یو ځانګړی ډسکو وینګز نه دی لرلی د پاکستان لپاره. نو په دې کې څه کوسته چې په ډېر ښکاره ډول باندې هلته کله چې د پاکستان جناب شیبا صاحب د پاکستان پخواني چارواکي د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف کله چې د پاکستان د یو لوی مذهبي سیاسي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم دارکه د پاکستان پخواني استخباراتي مشر هم کله چې هغه په ډاګه وایي چې بلې دوی طالبان روزلي دي د
آزاد صاحب د آزاد صاحب او وطن دوست صاحب دغه د پاکستان د خوشبینی په برخه کې به بحث وړاندې هم دوام ورکو، خو اوس به سمدستي دوحې ته ورشو. له هغه ځایه زما همکار احمد تکل د سکایپ له لارې را سره دی، له ده به نوي معلومات ترلاسه کړو. تکل صاحب، تازه څه دي د سولې د تړون په ارتباط؟
سلام تاسو او د میز درنو میلمنو ته. لکه څنګه چې ویل شوي دي، ټول هغه مراسم چې نن په پام کې دي د تاریخي سند لاسلیک لپاره هغه به له پلان سره سم په مخ ځي، او میلمنه هم د قطر پلازمینې دوحې ته را رسیدلي دي. او تیره شپه شراتون هوټل کې چې دا مراسم په پام کې ده ترسره شي، خورا زیات بیروبار و او هلته د طالبانو له استازو نیولې تر پاکستاني چارواکو پورې او میلمنه دا ټول په لابي کې ګرځي او له رسنیو سره خبرې کوي.
تکل صاحب، تاسو له طالبانو سره تر اوسه پورې خبرې کړې دي او کنه؟ دوی له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي؟
ما تیره شپه ناوخته د طالبانو د قطر د دفتر له ویان سهیل شاهین سره خبرې وکړې. همداراز ما د په قطر کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او هڅه مې وکړې چې په دې اړه د دواړو اړخونو، یعنې هم د طالبانو او هم د ښاغلي خلیلزاد، د ټیک نظر واخلم. مګر دواړو ما سره ژمنه وکړه چې نن له د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې کوي. ما ته داسې ښکاره شوه چې دوی نه غواړي د موافقې له لاسلیک مخکې رسنیو سره خبرې وکړي.
دغه موافقه چې تاسو یاده کړه، مخکې وطن دوست صاحب هم وویل چې افغانانو ته ښکاره نه دي چې څه لاسلیک کیشي، څه ناڅه څه معلومات هم نه دي ترلاسه کړي چې په موافقې کې څه شامل دي، که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه. تکل صاحب،
د موافقه د جزئیاتو په اړه کې ټول همغه څه دي چې هڅونه او ګمانونه دي او مخکې ویل شوي ول تحلیلونو سره سم، او یو څه د امریکایي چارواکو د طالبانو د سرچینو له قوله هم ویل شوي دي. مګر دا چې پوره جزئیات څه دي تر اوسه پورې هیڅ هغه هم او حتی د قطر خپل د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو څنګه هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
تکل صاحب، مننه. بیا هم که څه نوی خبر ول تاسو سره به ټلیفوني رابطه یا د سکایپ لارې په ارتباط کې شو. اوس په بیرته خپل بحث تر وګرځو. د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي. وطن دوست صاحب، د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي اسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړې و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ٹائمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی ته ورکول پکار دي.
وطن دوست صاحب، ښاغلی تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې همداسې نه وي، ستاسو نظر څه دی؟
شبر صاحب، د جنیوا په پریکړې کې پاکستان داسې ترلاسه کړ چې خپل ګټې ځان ورساوه، اټومي وسلې تر جوړې کړې، افغانستان یې ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې له منځه یووړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چوڼۍ کې تر اوسه پورې پراته دي. لږ څخه وروسته په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر یې ترلاسه کړل، لږ څخه وروسته بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارد ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېیم ځل دی چې پاکستان خپلو ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشحاله دی اتمن په پریکړو کې، په دغه پریکړه لیکې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، کده د قانون په برخه کې، کده سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښنه ګټ په پام کې نیولې د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوست،
دا اول چې دا سرګل کې چې باید ولس په جریان کې وو، چې ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله، مننه وطن دوست. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
نه نه، تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامید دی، افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له آدرسه. هغه دغه دي دا اوس ولسمشر ټاکنې ترسره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څه کوي، هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د درېو سره قواوو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره متکره چې یلو، چې موږ هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه چې سرې کرښې ولرو، هغه چې بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز ورته وایي، د پاکستان پاتې د نورو هیوادونو پاتې د جمهوري ریاست د ادرسې ولرو، پرته له دې چې په اساسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما یو د هیواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دی دلته موضوع پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي، د دې تر څنګ اوسني چارواکي په ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دا به حد اقل یو لاره هواره کړي چې بیا د طالب سره په ګڼه کار وشي، طالب سره په لیوه موقف څخه خبرې وشي.
مننه.
او بیا له دې موارد
بله وبخښئ آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالی شورا د دارالانشا پخوانی مشر شاغلی اکرم خپلواک څخه ما همدا پوښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوی، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوی. شاغلی خپلواک وویل
حکومت خو مونږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي حکومت برحال ده، یغی که هیڅ ستونزه مشکل مغنه لرو. او زمنګ امید هم داده چې کلیشه هم دا ځند تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خلاصې د نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله او ګواکېدارې په دغسې یوه زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله حیات وي دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي د حیات په جوړونه کې مسئول شي. نه، په دې بحث کې موافق نه یم. د ټاکنو پروسه یو بېله
پروسه. آزاد صاحب وبښئ چې بیا موږ خبره قطع کوم. یې دل خطر چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید، بحث ته دوام ورکوو. یو دقه او څه باندې یوه دقه لنډ خبرونه لرو. اته بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې نن ګډون وکړي. ټاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن کابل ته لاړ شي او له افغان حکومت سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د افغانستان له یو شمېر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال وکړه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هریش ورن شنګلا وایي چې هېواد یې د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه روانې هڅې نتیجه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې پر ترکی ځواکونو د سوریه هوایي حمله غندلې ده. هندوستان وایي په نوې ډیلي کې تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور په سلګونو کسان نیولی دي او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. ټاکل شوی ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شي یا پریکړه لیک لاسلیک شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن کابل ته روان دي. د سولې په ارتباط بحث لرو، مخکې مو هم بحث پیل کړی وو او دوام ورکوو. د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست را سره دي. آزاد صاحب، مخکې مو ستاسو خبرې قطع کړې د خپلواک صاحب د خبرو په ارتباط چې د لوړې مراسم چې ځنډېدلې دي د ولسمشر، کېدای شي چې یو همه شمول حیات له طالبانو سره سولې ته کښېني، تاسو ویل چې له دې سره موافق نه یاست، مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسؤلیتونه وو. د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوي وای نه وای ترسره شي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسته، لیکن چې ټاکنې شولې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشې هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې د دې لپاره وځنډ وسول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم دغه فشارونه وو یا دغه تنجالونه وو، ورسته ځان یې بریالی اعلان کړی وو. په دې منځ کې جرګې هم وسوې، پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر شغل رسول سیاف دواړه مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او
موضوع شته چې دا بل وطن دوست صاحب سره شریک کوم. وطن دوست صاحب، د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی؟ آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو همه شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډېدلې دي، نو طبیعي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشینی. آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سوري خبرې مخته یوسي؟
زه په دې باور یم چې دغه احاد چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا شته، ځکه ستا چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی، په دې کې سیاسي نشته، په دې کې د سوري ولسي حرکت نشته، په دې کې اولس نشته، په دې کې هغه علما، هغه روحانیین، هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري، په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد پر ټولېږي، هغوی ونډه نه پکښې لري. ښه به دا وایي چې دغه حد داسې ټاکل شوی وایي چې د هر قشر څخه یو څوک پکښې وایي، د هرې برخې څخه یو څوک پکښې وایي، کم تر کمه
وطن دوست صاحب که څه هم تر اوسه پورې د هیئت غړي نه دي معلوم شوي، خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د ارګ دا ویلي دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي. البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغوی وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي. خو که چېرته تیرو تجربې ته تقریبا د یو کال مخکې تجربې ته وکتل شي چې دوحې ته یو هیئت روان و، شمېر یې 250 ته ورسېدو، او که د سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو استازي په دې خبرو کې برخه واخلي، په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا 130 ګوندونه رسمي شته. نو له دې سره که د مدني ټولنو استازي هم یو ځای شي، د ښځو فعالانې هم یو ځای شي، او نور هم یو ځای شي، او حکومت هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې هیئت به ډېر پراخ او لوی شي؟
شبر صاحب، چې قطر ته اوس کم پلاوی استول شوی له دغه ځای څخه که واچ کله ولسي، نو د حکومت راتلونکي پلاوی به هم همداسې وي، همدغسې کسان به پکښې ځای پر ځای شوي وي چې هغه یوازې د حکومت ګټو ته ژمن دي، او پاتې سو دا که په راتلونکي بل پلاوی جوړېږي ممکن د انتخاباتو له لارې څخه موږ وټاکو، ټول ګوندونه سره یو ځای شي، ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل شي، یا شپږ کسان ورکړل شي، هغه شپږ کسان یې ټوله ګوندونه د یو ټاکنې له لارې څخه واستوي او ودې ټاکي.
دا ښه وړاندیز ده. بله، دا هم یو وړاندیز ده. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې ځي له طالبانو سره خبرې کوي، که چېرته مختلف کسان وي، مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي ووایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت دی، په دې نورو 50% کې فکر وکړي چې 40% د ارګ استازي دي، 40% هم د ثبات او همپالنې د ډلې استازي دي، او دا 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي. فکر نه کوي چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوری به درې ځایه وي؟
بېلې شکه چې طالب تر دې وړاندې هم لیوه ادرس خبرې کړې دي، یوازې 50% سهم دی لرلی دی، که هغه د متحده ایالاتونو سره ناستې وي، که هغه د نورو هېوادو ځکه په مسکو کې ناستې وي، که هغه په دوحه کې ناستې وي، که هغه د افغان سیاسونو سره په مسکو کې ناستې وي، نو دوی یوه برخه مسلقه دی ډکه کړې ده. خبره اوس دلته دا ده جناب شهبه صاحب، چې طالب تر ننه پورې حد اقل په یو نیم دوو کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د نه خبرو کولو ټینګار درلودی، او اوس د متحده ایالاتونو له دریزه، متحده ایالاتونو له ادرسه چې ګواکې د دې دغه یو نیم کلنې خبرې او بیا د نن توافق ته رسېدل د بین الافغاني خبرو دپاره پلیټفارم اواروي، هغه زمینه مسایله چې د بین الافغاني خبرو دپاره زمینه مسایله چې، نو کله چې دی د افغان دولت سره خبرې نه کولې، ګواکې کار هم په همدې سوری چې دی د افغان دولت سره خبرې وکړي، دا چې افغان دولت بېرته په دې هیئت کې له نورو سیاسونو، مدني فعالینو، همدارنګه د ښځو له برخې، همدارنګه د مدني ټولنو له برخې څخه څوک راشي، کومه فیصدي ورکوي، نه یې راخلي. اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوی چې، او ښاغلی جمهور رئیس په وار وار دا ویلي هم دي، دا اوس که ښه دي که بد دي، اما تصمیم همدا نیول سوی دی چې بین الافغاني خبرې نه، بلکې ټوله سوله، ټوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې په وار وار په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یې موافق، د افغان حکومت دریځ دغه دی، کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پرځای دې چې نور سیاسیونې په هغې کې، پرځای دې چې نور متلفظین یې په هغو کې، یا د میرمنو خو البته حکومتي میرمنې هم کېدلی شي، اما د حکومت زمان د میرمنو برخه یې په کې، زه فکر نه کوم چې هغه
آزاد صاحب تاسو ده. بله، تاسو بلې وبخشه، تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي رډو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې، له دغو میرمنو څخه یو وای.
یو سولې یو خزي، سولې د افغان خزو له نظره.
نو می دیوا د تخلص مستانک زیدی ولس کلا نیم مدنی فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیل د کلی هو پیلن په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشی د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي زمينه مساعده کیږي کته سوس وګوري ډیرې کسان بي زکړی پاتې دي بي تعلیم پاتې دي ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي نه خیر نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوې حکومت جوړ سي نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خوندي نه و ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي اوس حالت کې کوګورو ماشال افغانستان کې پرمختګ راغلی دی خوان ډیره خواندو میندو زکرو ته لاسرسی پیدا کړي د ښځو په حقونو باور لرم ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې البته باید وایم چې پاملرنه شوی خودم رضایت نه
ډیر ژر به دا سړي رډو په وپاڼه کې د یو سلو یو ښځو نظر د سولې پاړه ل خلکو سره شریک کړو دا سړي رډو له اوریدونکو سره وطندوس تاسو په هلمند کې غوسی متهم سفرونه کړی دي هلته طالبان واکمن وو او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو په نورو ځایونو کې هم د افغانستان څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی
د طالبانو په سیمه کې لبد مرغه مخابراتي چپړونه نستالته مکوای چې په ځینو سیمه کې آن رادیو کار نه کوي د رادیو پر خبرونه باندې بندیز دی هغه خلک ډیر له اوسنۍ نړۍ څخه لري پادستوي دي از موږ غوښتنه له طالبان څخه دا و چې تاسو کم تر کم مؤسسات اجازه ورکړي چې تاسو په سیمه کې سړکان ورغوي کلینیکونه جوړ کړي دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي کم تر کم چې لنړی سره لږ آشنا سو د نړی په مسایل باندې خبر سو چې په نړی کې سره وانه څه پیښیږي هغه زموږ ګلان دا و چې دلته باید شونځي جوړ سي دلته باید د پوهنتونونو څنګه جوړ سي دلته باید په هنه پراختیا ورکړي
دا خو وطندوس دا خو تاسو غوښتنه و هغه څه درته ویل هغه څه درته ویل طالبانو
نو د هغوی نظر هم دا و چې دوی د خپلو مشرانو تر امر لاندې دي مشران چې پریکړه کوي هغوی چې څه ورته وایي دوی هماغه مني که چیرې مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپلو سیمو کې پرېږدي چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي موږ غږ نه ورته کوو خو بس موږ هغه څه کوو چې زموږ مشران موږ ته وایي خو په دې هیله چې د دوی مشران دا ځلي امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي ښوونځي پرېږدي مخابراتي چپړونه ته اجازه ورکړي او پېژدې چې تاسو په سیمه کې سړکونه ورغېږي تاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي هم دې ته مې یو
بلې مننه وطن دوست آزاد څه مخ تر دې چې تاسو نظر واخلو د پانتون د یو استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر به در سره شریک کړم دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره داسې اوازې خپرې شوې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي ښاغلی ابراهیمی وایي
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي
اساس سپتا سوت باور لري چې بندیان کله تبادله شي
کله چې جګړه د سولې لارې خبرو لارې حل کیږي نو ټول لومړی هم دغه پړاوی ته بندیانو تبادله یا د بندیانو د خوشی کولو کار د جوابونو ترمنځ جګړه وی کار هم دغه شي د لوی د هوا سره اړه لري خپل مسیج انګیزي که چیرې د نن په توافق کې دا خبره یادیږي او د دې وروسته د طالب بندیان خوشی کیږي او ځینې افغان پوځیان چې د طالبانو سره دی یا چې یاد یو طرف کوشیږي نو بیا د افغان حکومت بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي ځکه بیا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشي کوي د توافق له مخې چې دی نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره چې د افغان دولت لپاره څه لپاره کیږي د دې خبرې سره
او
آزاد صاحب رغم لږ څه ګډوډ څو کده د ټلیفون ټلیفون مخ هم لکه چې وګرځیده. آزاد صاحب د ټلیفون شخص لږ اوس نه نه اورو اورو د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطن دوست صاحب تاسو څه فکر کوئ په کار دا ده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغانی خبرو پر مهال؟
صبر صاحب لمړی اوربند مهم دی چې د وینې تویونه پای ته ورسیږي. کله چې اوربند رامنځته شو ورسته دی د باور فضا داسې جوړه شي چې اولستي د دواړو ډلو ترمنځ دروغ جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روان شي. په دریم پړاو کې دی بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، یا په سارا او کې، یا د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې. دا په داس مال دي بندیان سره وستاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور یې تر منځ دښمنۍ له منځه ځي. دا که سره صلیب ته په لاس ورکوي چې هغه ورته سپاري، یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه دا بندیان سره تبادله کوي، بېرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمني په دوستۍ بدله شي، اولس دې منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وسپاري چې یو ځانګړی پروګرام دې جوړ شي چې هر ځل یې سپاري د همدې پروګرام لارې کې وسپارل شي.
مننه وطن دوست صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړی بحث اوري. د ازادي راډیو اوریدونکو هم کولی شي چې په دې خبرونه کې د ټلیفون یا سکایپ له لارې برخه واخلي. خو د اوریدونکو هیله کوو چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړي ترڅو ښاغلی آزاد او ښاغلی وطن دوست تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زموږ کورنۍ شمېرې د 0999 203 1540، بل شمېره د 0800 225 255. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، د دوی نظر به را واخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو په لاین کې است. بلې
سلام احمد شیبر صاحب، سلامونه او سلام
اوریدونکو. کور ودان، مننه، مهرباني وکړئ. بلې
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. رسول مبارک نظر دا غدل د بهرني ځواکونه د افغانستان او جمهور سول راتونکي دا ډیر تشبینه
یو. مننه مننه. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې است. تاسو په لاین کې است، مهرباني وکړئ خبرې
کړئ. بلې شبر صاحب سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه کاری صاحب پښتون یم، سرځایم همکار سرځایم اوریدم.
ښه راغلاست،
خدای دې ښه درولي. اول خو ډېره د خوشحالۍ ځای دی چې دغه موافقتنامه امضا کیږي. خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د طالبانو حکومت او د یواب ته کایي شي خوشینت چې موږ تجربه کوي. په خپله ما سفرونه درلوده، د خلکو سره مې خبرې کولې، خلک ډېر خوشحاله وه. خو یو شی موږ نګرار کړی یو زموږ د گاونډیانو مداخله، چې آیا د زموږ د گاونډیانو مداخله به خپله شي که بنه شي؟ او زموږ گاونډیان چې په هغه قطر کې ناشتي، هغه به خپل صداقت ولول وبوي که به ونه لوبوي؟
ماننه قاری صاحب،
موږ خپل په مابین کې د زموږ شاشین چې دي، چې دوی خپل په مابین کې جوړ نه سر راځي، نو آیا طالبان به د دوی د زوفه څخه استفاده ونه کړي؟ د حکومت او شاشین په خپل مابین کې جوړ نه سر راځي، دوی د لرګي پر چوکۍ باندې چینې سره وي، نو دوی چې بیا هلته د طالبانو سره مذاکره کوي.
بله ماننه قاری صاحب، ماننه.
مطلب دا دی چې په دغه ځای کې نو کې خندونه شته.
بله ماننه قاری صاحب، ماننه.
دوه سر چې وایي کشکې دا خبره د ولس سره شریکه شوې وای.
قاری صاحب مننه، مننه قاری صاحب، دا خبره مو واخسته. بله مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوي، یو بل اوریدونکو هم را سره ده، مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. حمید الله زبرانی ما ده خوش ولایت نه،
مهرباني.
زما خو د وطن دوست هدف سره چې زه حکومت باید دا سره خبر وکړي. نه حکومت جوړیږي، نه سیاسي جوړیږي، باید بیلار شي د طالبانو سره خبره حل کړي. باید ټول په داسې د ملکي خلک ډېر وي، نه د طالبانو خلک ډېر وي چې حکومت خلک وي، نه د سیاسي خلک ډېر وي. داسې د ولسي خلکو ته ډېره غور کړي، حرکت شروع کړی، هغه خلکو ته برخه وکړي.
مننه مننه. ستاسو سوال واخیستل، مننه. کور ودان وطن دوست صاحب، تاسو ته به راشو، ځکه چې دا خالد زران سوال بیخي تاسو ته هغه راجیو څه فکر کوي؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ؟
بله، لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلی دی، په همدې تمه راپاڅېدی چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنګ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس مو غږ وکړ چې که غواړي جنازې پورته نه کوي، غږ پورته کوي، سکوت مات کوي. تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ، غږ مو نه پورته کړئ، جګړې به همداسې روانې وي، ځکه چې دا جګړې سیاسي اړخ لري.
دلته وطن دوست له تاسو سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادي موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولی شي چې د ولس درد دې حس کړی وي او په دغه روان جنګ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنګ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپل میندې له لاسه ورکړي دي، پلرونه ورونه.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي، هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي، او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوه وي. البته د وطن دوست صاحب دوی په څیر خلک چې د ولسی حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي یا اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې شکه، کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو یا د خپلې خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې ترڅنګ په هغه مسایل چې تاسو ورته کار کوئ، اقتصادي وي، حقوقي مسایل وي، د دې ټولو ترڅنګ باید صلاحیت ولري. له واده څخه باید خبرې کړي. د افغان دولت هیئت په دې معنا چې کومه پرېکړه چې دی کوي، د تخصص ترڅنګ د اجراءاتو صلاحیت ولري. یعنی افغان حکومت هیئت وي، که چېرې دا هیئت مطلقا ولسی هیئت وي، سبا افغان دولت هغه پرېکړې نه مني، او بیا نه هم هغه څه بشپړ معلومات افغان ولس ته رسته چې د حکومت سره څه پتیرا تلس کلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بل آزاد صاحب دلته بیا دا موضوع ده. لکه قاری پښتون سره خبره وکړه، وای دی په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزورې شي.
همدغه لامل سوی دی چې دا خبرې یو نیم کال وځنډېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني، او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه، هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. دې خو هېڅ شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت، دغه د بوند کانفرنس څخه دې خوا ضعیفه حکومت وو، د نو د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبرې ډېر تاسو ته لولې ده، په ار کې پر چارواکو باندې او نه هم د وسنی ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړې نه خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما موږ راځو په اړه د حقوقي برخې، د مشروعیت، چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه لري استازیتوب کوي. په دې تاسو سره وایلی سم چې بلې وو د سوجستا افغان حکومت ضعیف حکومت وو، ضعیف حکومت دی، د دې ترڅنګ سیاسي اختلافات د څنګه حکومت کې چارواکو کاري اجرایه ریاست اکسی او پرانی چارواکی، دا ټول مسائل غوسه. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوری ریاست کې بعد له غرمې او وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر او د ناتو سر منشي خبرې کوي، هغه هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي. یو هوکړه چې لسیر یا هغه پخوانی هوکړه چې تازه کړي د افغان دولت سره، همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکرات لپاره خبرې سوریا سره څوب څو دی، افغان حکومت کړی که ګوارکې زو ناس کې او کدرې اړخې زو ناس کې او د پاکستان سره خبرې وي، کې د انګلانس سره وي، کې په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي، دا ټول هغه مسایل وو چې شو بس کوي. اگر یو بحث د څومره ضعیف لري، څومره قوي دی دا حکومت، څومره همغږي په خپل منځ کې لري، اما په پای کې دا مسله به ته حکومت ورته
کوي. بله، معنا نه آزاد شي، بله،
باید اجرات او هغه صلاحیت هم ولري، دا حیات چا او پټي حیات کې لري.
معنا نه آزاد شي. ځینې اوریدونکي لکه له زابل چې یو چا زنګ وهلی و، په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي. لیکن که چېرته تاریخ ته وګورو، د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو، افغانان سره لدی چې فکری لحاظ هم نظر وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریز یو وو، دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سخت جګړې وکړې. وطندوس صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟
شبر صاحب، زه اغه لمانی خبره ته لږ اشاره کوم. سولې ولسی حرکت غړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي. زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا عالمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، ډاکټر لورنک شته. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقعي شو او دوی نور هم سره نږدې کړو. او وروستۍ خبره دا چې که بهرنیان وزي، رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دی وژل سوي. یوازې زما د کونډي عسکر زوی وژل سوی دی، زما د کونډي طالب زوی وژل سوی دی، او ملکیان وژل سوی دی په دا ورځو کې. نو که جګړه رښتیا هم د هغوی ترمنځ وي، نو بیا موږ ولې وژل کیږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل سي؟ زما افغان طالب ولې وژل سي؟ خو اصل خبره دا ده چې په کور دننه باید یو ځلې طالبان، افغان حکومت او نور ډلې ټپلې سره کښېني، دوی پلا سره جوړ سي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ سي، بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی محل ویش ټاکلی سي چې نور تاسو د خدای لپاره ولاړ سي، موږ سره جوړ یو، موږ نور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو.
بله وطندوس صاحب،
سره جوړ سي، اول باید افغان طالب او افغان عسكر سره جوړ سي.
بله وطندوس صاحب، داسې اندېښنې هم شته، ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای،
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تاسو باندې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، امادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
اساس څه دغه خبرې ته څومره اندېښنه نشته؟ بله
بله، شه ورکړ بل دغه اوري.
بله او تاسو د سمون صاحب خبرې واورید، مل دې ته څومره اندېښنه نشته چې ځینې ډلې په داخل کې شته چې هغوی له سولې سره مخالف؟
اخري جمله کړه تکرار چې ځکه ما خبرې واورید.
سمون صاحب، د سمون صاحب نظر مل تاسو سره شریکو د وویل چې یو شمېر داسې کړي شته د افغانستان دننه چې هغوی په سولې کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي.
په دې کې هم هیڅ شک نشته، واقعیت هم دغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نوې ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی، سیاسي منفعت دی، او په دې هدف دې باور هم دي چې که چیرې سوله کېږي، طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت د سیاسي او نظامي او د اقتصادي قدرت چې دی لري دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې دې څومره په دې کې څو لک تاوان دی او دې په څومره خند واقع شي. مهمه دا ده چې هغه کسان چې د منځګړیتوب کوي، هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه په طالب باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت جوړونه کې کار کوي. بهرنی چارو وزیر، د پخوانی بهرنی چارو وزیر د متحده ایالاتونو، هغه کولی شي چې حکومت رامنځته کړي. کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونو کولی شي چې ویدلی، نو دا غوښتي خندونه د متحده ایالاتونو د پاره د فکر نه کوم چې هغه ډیر ګران کار وي چې دا خندونه له منځه ویشي، یا د اقل موانی وته ایجاد شي. نو متحده ایالاتونو به له خپل دلیل سره سم چې خپلې ګټې په پام کې نیولې وي، بیا هغه کړي هغه کسان چې په افغان دولت کې دي، هغه چارواکي، پخواني چارواکي یا سیاسي چې په افغان دولت کې دي، او نه دي چې هغه په سولې کې خپل تاوان ویني او خند ایجاد وي، هغه بیا د خند ایجاد او جوړولو باندې
مننه آزاد صاحب. مننه آزاد صاحب. وطندوس صاحب، په ډیرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغه کړیو مخه څرنګه نیول کېدای شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې همدا ویل دي چې یو شمیر ډلې چپلې او د طالبانو په لیک یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غواړي، جګړه خوښه ده، ځکه که سوله راشي دوی قانون نه سي استخراج ولای، دوی لارې نه سي نیولای. یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې که سوله راشي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه سي کولای، دوی بیا د طالب نوم یو څوک نه سي څنګهوالي چې ولا قاتل افغاني ورته واخلي، دوی بیا ظلمونه نه سي کولای، غصب نه سي کولای، چیرې نه سي کولای.
وطن دوست مننه اجازه وخت اجازه نه راکوي. بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد، لطاف څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته ورسید. البته زموږ خبرونه نن د ماښام تر روبه جو پوری د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوې دي او په بیلابیلو خبرونو کې هڅه کوو چې دوه ته هم ورشو او له هغه ځای له خپل خبریاله تازه معلومات واخلو او له تاسو سره شریک کړو. دا خبرونه هم دومره په بلې خبرونه کې